په خبر کې د مازیګر 15 بجې شو د نوکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه په دې خبرنه خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درکوم په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمو کې موضوعات راپورته او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو اوسپانو خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیرې
ستړي مشهرون بيد دي وخت مهم خبرونه پاکستان کې اپوزيشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پاړه د پلټون لپاره دی یو خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. د افغانستان د سولې علي شورا وايي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. او د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. د خبرونو تفصیل پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د پلټنو لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز پاناما اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال لیډو ته ویلي چې دوی به چې دوی په یو ځانګړي موده کې د غیر جانبداره پلټنو مطالبه کړې ده.
چې کوم دی رومبۍ مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د دې کورنۍ داره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور هم ورکولی شي او بیا دویمه مرحله کې چې د ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي او د ټیکسونو نه ځان بچ کړی دی، نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستانی پوز مشر جنرال لاهل شریف پرون د یو لسو کسانو د پانسی کولو په حکم دسخط کړی دی. د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وجل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تختول شامل دي. د ټولو کسانو ته د ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهل شریف په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. نن د فوز د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې ویلي چې آفتاب احمد په نامه دې کس د مرګ په اړه باید پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي مومنټ د سختو نیوکو او احتجاج وروسته نن رینجر ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاو څو چارواکي له دندو معطل کړي دي. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان باید د وادې سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایي وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کېږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او د طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثره اختلافي موضوعات هوار شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له نشئی توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. هغه غنی نن په کابل کې په نشو روغ دي کسانو لپاره د درملنې او زده کړو د یو مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي د دې اصلي عاملین دي او په دې برخه کې به جدي ګامونه اخیستل کیږي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روغ دي. د امریکای په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمه بریا ورستو ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. دغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به وګټي، دغلته تر بایلات ورستو ولسمشرۍ ته د کاندیدیدو له سیالۍ وتلی دی. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیدوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربیره هم په جنگ بندۍ معاهده کېدی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب، خار او خوشه سیمو کې جګړو د شامي حکومت او مزدلارو یغیانو ترمنځ شوې دوه میاشتنۍ نازک اوربند نږدې مات کړی دی. کیری په حلب کې پر یو روغتون د میزایلو هغه حمله وغندله چې د نوموړي په خبره په ظاهره د یاغیانو له سیمې توغول شوی دی. پرون په حلب لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت ووژل شو چې راکټونه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو روغتون ولګېدل. کیری ویلی چې د ولسی وګړو خلاف که د هرې غاړې تشدد کیږي واشنگتن ته د منلو وړ نه دی. دغه د مشال لیډو دوی خبرونه او د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 105.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 119.13 روپۍ او 119.70 روپۍ. یو پاؤنډ 105.13 روپۍ او 102.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو سعودي ریال 10.85 روپۍ او 23 روپۍ. یو افغانۍ 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ ستې کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22.2°C، په بنو کې به زیات نه زیات 22.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22°C وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته چې په بهرنیو کمپنیو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو د پانګونو خبره پکې مخته راغلې. د هیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له نواز شریف څخه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ وایي پر دغه موضوع د عدالتي کمیشن د څېړنو نتایجو ته باید انتظار وکړل شي.
اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. که دې څه غوښتنه کوي نو باید تحقیقاتو ضرورت پدې.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار یو عربیا د افغانستان د روغې جوړې لپاره له افغان طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی، خو افغان حکومت بیا په دغه پروسه کې د پاکستان پر رول سخت انتقادونه کوي.
پاکستان د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میثق کړي نه، طالبان عملا افغانستان ته د جنگ لپاره تشویق کړل.
اورند باجوړ په خار کې د شهیدانو ورځ ونمانځل شو. په یو ځانمرګي بریت کې د لیویزو د یو وجل شوي صوبیدار یو خپلوان شکایت کوي چې دغه ځواک د وجل شوو سرتیرو کورنیو ته هغه رنګ چې لازمه ده مرستې نه ورکول کیږي.
در اوسه پورې دغه لیویز فلکارو خاندانونو سره هغه شان مرستې نه دي شوي کوم چې د پولیسو لوایقینو سره کیږي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو په پاکستان کې پوزیشن ډلو د خپل سفارښتاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ لټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څیرلو لپاره یو واګدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د عدالتي کمیشن باید له 3 څخه تر 4 میاشتو پورې د وزیر اعظم او دغه د کورنۍ په اړه خپل تحقیقات پوره کړي. حکومتي چارواکو بیا ویلي د سفارښتاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې پریکړې خبروي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور راکوي.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر احتساس احسان د نه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسناد معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ثابته کار سره اتفاق کوي، خو د وزیر اعظم په استعفا سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ثابته کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر احتساس احسان اوویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړه ښه جوړ کړی شوی، ثابته کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی، نو په هغې کې مونږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او مخکې دې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضح خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاق رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې د مخالف ډلو لخوا ورکړی شوی ضبطه کار کې دا هم ویلی شوی چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ټرایل اکټ جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کمو کلونو کې جوړې کړې شوي وي. د مخالف ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کمو ذریعو ترلاسه کړې شوي او د جایداد تفصیل څه دی. په ضابطه کار کې دا هم ویلی شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبایي ادارې به د کمیشن پابندې وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ضابطه کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک سنجیدہ تحقیق
منگ سنجیدہ پلٹن غوختی، نو د ضابطۂ کار لپاره جوړ کړی شوی دا اسناد د هغې ټول مهم اړخونه پوره کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابتېدونه پسې د استعفا غوښتنه وکړی شي.
د ربیع اکرم خان رپورٹ موردو. د وزیر اعظم نواز شریف پر اولادو له ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو پرټنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سفارشاتو جوړولو په ډله کې شامل د عوامي نشتر ګوند مخکخ افراسیاب خټک وای دوی پرټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې حکومت ته د وړاندې کړو سفارشاتو په اړه معلومات غوښتي دي.
دې سفارشاتو کې دې تفصیل سره راغلی وي چې سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي هغې سره به څومره اختیارات وي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات سفارش شوی دی چې هغې سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې سائنسي څېړنې یعنی فورنسک انویسټیګیشن چې هغې وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهرین راغوښتی شي او
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړل چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
او مونږ دا خیال دی چې چونکی دي خو اوس پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي، خو چونکی اپوزیشن پارټي ته به خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکی محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دی ملک نو چې هغه بار تحقیقات چې دي د دې ته ترجیح ورکړی شي، مګر دا ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي زیات چې نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دی وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ دار کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
او خټک صاحب، ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یي د وزیر اعظم په حیث، نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او د هغوی څېړنې به هم شفافې نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي نشتر پارټۍ رای دا وه چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. مونږ دا خیال و چې تحقیقات انتظار پکار دی او موږ سره د قومي وطن پارټۍ نمایندګانو دا خبره پړول هغوی دا خبره کړې نن موږ دغه موقف وو. زموږ موقف دا و چې که فرض کړئ استعفی غوښتنه کوئ نو باید تحقیقات او ضرورت څه دی.
او خټک صاحب، ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا د دغه اسنادو د مخې تراتګ وروسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې د جمهوري حکومت ته نقصان ورسوي. تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه، دغه اندېښنې لرې کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرلی شئ؟
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی. عوامي نشر پارټۍ نظر دا دی چې چیرانه پکار دی حکومت را غرزولو کوشش نه پکار دی چیرانو نمخ کی استفی غرسن نه پکار یا مثلا دا چه بظاهری احتجاجی نه پکار نه دی بلکه عدالتی تحقیقات سر نظر کول پکار دی مون چی دا خبره کون زمون نظر کم دا خبره شتا چی پاکستان که همیشه دی خبره دی احتیاط پکار دی چی مرض بختمو مریض خوبا نه ختمو کنه جمهوری نظام ختمولو که خوب مرگری کی گونا البته جمهوری نظام که سنوکس را غلی دی که مشکل را غلی دی حل دا پاره با قدم اوچتاو
په پاناما اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو د نمونو راتلو په اړه د اپوزیشن ګوندونو د موقف پاکله د عوامي نیشنل ګوند له مشر افراسیاب خټک سره مو د بشیر ګواښ مرکه اوریده
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ورسله هغه چې پرون سه شنبه په کراچۍ کې د ام کیو ایم ګوند یو مهم غړی افتاب احمد د رینجر په بند کې د وژنې خبرونه خبره شول د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د رینجر مشر جنرال بلال اکبر د تغه پیښې د بیلابلو پلټنو حکمونه جاری کړی دي رپورټونه وایي د رینجر مشر هغه کسان لدن د لوري کړل چې پر افتاب احمد شوي تشدد کې په مبینه توګه یې لاس درلودل بل وخت متحده قومي مومنټ د افتاب احمد د وژنې پر ضد احتجاج په توګه نن چهارشنبه د تورې ورځې په توګه نمانځي د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي
د نهې په ورځ د متحده قومي مومنټ مشرانو ویلي وو چې د دوی یو غړی افتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د تشدد له کبله مړ شوی خو د رینجرز ویاند ویلي وو چې د هغه مرګ د زړه د دورې له کبله شوی وو نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د فورس سرلخکر او نیم فوجي ځواک رینجرز دواړو لخوا مطبوعاتو ته دا خبر لیږلې شوی چې د افتاب احمد د مرګ پلټنې به کولی شي د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر تر مخه جنرال راحیل شریف د دغه پیښې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضی دې پوره کړی شي د دین وړاندې د افتاب احمد د مرګ د پلټنو لپاره رینجرز یو تحقیقاتی کمیټي هم جوړه کړې و چې مشري به د نیم فوجي ځواک رینجرز سیکټر کمانډر کوي د راپورونو تر مخه هغه کسان هم د خپل څوکیو لري کړې شوی کوم چې په مبینه توګه په افتاب احمد تشدد کې ککړ وو د فوج سرلخکر او رینجرز لخوا د پلټنو په اړه د ام کی ام غړي او د کراچۍ د خاروالي امیدوار وسیم اختر وایي چې دا یو خګام دی خو د دې سره سره نور چې کوم کسان بې درکه دي او یا وجلې شوی دي د هغې د هم پلټنې وکړې شي دیوی مونږ نور هم دا خواست کوو چې د پلټنې په کار دي چې زمواري څوک دي او هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکول په کار دي د سره سره زمونږ ډیر کسان بې درکه دي دا غي هم پلټنې په کار دي د عدالتي کاروایي نو ورته وجلې کیږي د دې هم پلټنې ضروری دي د دوشنبه په ورځ د جنازې ورستو د ام کی ام د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار ویلیو چې ډی جی رینجرز هغه ته د ټلیفون د لارې ویلیو چې افتاب احمد څوک چې د خپل مرستیال په قدرتي مرګ مړ دی خو چې کله یې د هغه په بدن نخې وکتلې نو باور یې ناراضي چې هغه غني په قدرتي مرګ مړ شوی
اب میں یہ بات نہیں مانوں گا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دل
دیوای اوس په دا خبرې نه منم ڈی جی رینجرز مونږ ته ویلي چې تاسو باور یو سه او د ټولو سره به انصاف کولې شي افتاب احمد ته د زړه هیڅ ناروغتیا نه و ته هغه په بدن زې په زید بدترین تشدد نخې دی
تشدد کې نشانات ہیں
د ایم کی ایم مشرانو د افتاب احمد د جنازې وروسته د غوښتنه کړې و چې د دې پیښې د پلټنو لپاره د پلټنیزه کمیټي جوړ کړې شي چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د کمیشن وګړي هم شامل وي د سره سره ایم کی ایم نن د چهارشنبه ورځ د افتاب احمد د مرګ وروسته د تورې ورځې په توګه نمانځي د ذکر د چې په کراچۍ ښار کې د 13 کالو راهسي د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیات روان دي چې لکه بلې د عام ولس تر مخه امن تر ډېره حدا پر ځای شوي ولی متحده قومي مومنټ دا وایي چې په دې عملیاتو کې د دوی د یو نیم سل نه زیات کارکونان بې درکه شوي دي چې تر د مایلا هیڅ پته نه ده لګیدلی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې وايي پاکستان د هغه طالب وسلوال وځپی چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی نوموړي پاکستان ته له قطر څخه د افغان طالبانو د یو هیئت د تګ د خبرونو پخلی کړی او زیاته کړی ده چې د افغانستان د مسلې یوازینی حل د سولې د خبرو پر مخ وړل دي. بلخو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ویلي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره رښتینی همکاري نه کوي. له اسلام آباد پر دې موضوع د احمد الله رپورټ ورو.
د نهه پورس په اسلام آباد کې د یو سیمینار وروستو خبریالانو ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د تیری ایوی اوګدې مودې راهسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول خو تر اوسه هغلته امن قائم نشو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړي شي. سرتاج عزیز د دې خبرې هم پخلی وکړو چې د دوه نه د افغان طالبانو یو پلاوی د ابتدایي تعلقات ښکولو لپاره پاکستان ته راغلی وو او پاکستان په شمول څلور وړ ملکونه قطر دفتر سره په تماس کې دي او کوشش یې دی چې د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
پاکستان برعکس د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میثق کړي، نه یې طالبان عملا افغانستان ته د جنگ لپاره تشویق کړل. یعنې په دې معنی چې موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو او د افغانستان د نظام دفاع لازمون مسؤلیت دی او دا جنگ پر موږ باندې
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې به افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کوله چې طالبان دې د مذاکراتو میز ته راولي، خو په تیره میاشت کې په کابل کې د حملې وروستو د افغانستان حکومت وینا وه چې تر هغه به د طالبانو سره مذاکرات ونه کړي چې تر څو پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ګامونه پورته نه کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت اوس د طالبانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه نه کوي خو پاکستان ورته تیار نه دی، نو پر اتلونکو کې د دوه ملکونو په تعلقاتو څه اثرات پریوتي شي؟
پاکستان سره خپل دلایل دی او دوی سره دا یره ده چې چیرې دوی د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخستل کېدې شي بیا افغان طالبان پاکستانی طالبانو سره یو ځای شي او یو نوی جنگ دی سره مخامخ شي. پاکستان لکه د مشکلاتو سره مخامخ تر افغانستان په مسله یو د پاکستان په پالیسو کې هم ډېر زیات خرابې دي. دوی هم ځنې وخت کې ځنې شایان په وخت باندې نه کوي، بیا افغانستان سره ګیلوی چې دی وادي پوره نکړي، تشدد په افغانستان کې زیات شو. پاکستان له هم غور پکاري چې مازی کې د دې په پالیسي کې کوم نیمګړتیاوي وي، کوم کمزوریاں وي، کدا دوی لري نکړي او هم دغه رنګ د مازی په شان پاتې شول نو کې دي شي راتلونکو حالت د پاکستان لپاره خ نوی.
یاد دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دوه ملکونو په دې خبره اتفاق کړی وو چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولې شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوي ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو نن د باجوړ په خار کې په دغه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژل شو سرتیرو په یاد کې د شهیدانو ورځ ونمانځل شو. په 2012 کال کې په هم نن ورځ یعنی څلورمه مې یو ځانمرګې حمله شوې وه چې پکې د صوبیدار فضل ربی او میجر جاوید خان په شمول د سیمې ولسی وګړي هم وژل شوي ول. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د فضل ربی شهید فاونډیشن لاړه نن په باجوړ ایجنسی کې یوم شهدا یا د شهیدانو ورځ ونمانځل شو. دا ورځ د کال 2012 په سلورم مای د هغه پیخي په یاد کې چې پکې د کوارټر ماستر فضل ربی د لیویز فورس میجر جاوید خان په شمول یو شمیر تنان په یو بمی چودنه کې وژل شوی او نور زخمیان شوی ټاکل شوی او نن په اول وار د دغه ورځ په مناسبت په باجوړ کې د هډ کوارټر کالونی جرګهال نه تر د بازار د اخیری سر پورې پیاده تګ وشو.
زه فضل هادی خبرې کوم چې شهید صدیدار فضل ربی زین 4 مئی 2012 کې زمنګ والد سے پخپله خودکش دماکه کې شهید شوی دی په خار بازار مینچو کې او ملکانان دي سویل دي چې کوم قومي لشکر چې ورته وي چې هغه د ترهګرو خلاف راوتلی او د سکیورټي فورسز سره شانه بشانه ولاړی. دا ډیر کسان دي چې هغه شهیدان شوی دي، هغه ته د خیراتي
حکومتی ادارو سر لا هم د ترهګری په دوران د وژل شیو سرکاري یا غیر سرکاري تنانو شمیره نشته دي
فورونه موږ راغلي چې موږ یې هم په دوران موږ منځو چې تاسو څنګه شهیدان دي چې موږ هغه وارثین چې کوم دي چې هغه ته موږ اطلاع ورکو هغه په دیوا کې شریک شي لیکن د حکومت سره ډیر د خاص دغه نشته دي چې څنګه شهیدان شي ویډیو دي تر دې چې دا خو کار خلک دي چې لربي چې کوم هغه ته تمغه شجاعت مل او جو
زاهد جان هم په دې وخت یا پیاده تک کې شریکو هغه ول چې د قبایلی سیمو د عسکري ځواکونو کلیویس او خاصدار غړو ته د ملک د نورو صوبو په شان معاوضه هم نه ورکول کیږي
زمونږ یو ګیندار چې تر اوسه پورې د هغه نیوز فلکارو د خاندانونو سره هغه شان مرستې نه دي شوې کوم چې د پولیسو لوایقینو څخه کیږي د هغوی د بچو څخه کیږي یا د ملک نورو پورشونو څخه کیږي نو هغه شان مرستې د باجوړ نیوز خاندانونو سره تر اوسه پورې نه دي شوې
دغه خلکو ویل چې هغوی په باجوړ کې د وژل شوي په یاد کې هر کال څلورم مې د شهیدانو ورځ په توګه نمانځي او حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وژل شوي لیویس خاصدارو امنیتي لخکرو پولیسو ضد کارکونکو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو په شمول د ولسی وګړو شمیره هم معلومه کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو له ستاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې خپل حاکم پاتې شوی دی بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د مې څلورما یا د مې څلورما د فایټر فایټرز یا د اور وژنکو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي د دې ورځ په مناسبت نن د پیښور د ریسکیو یو دوه دوه په مرکزی دفتر کې وغونډه وشوه چې هدف یې د خیبر پختونخوا په ستونزمنو حالاتو کې کارکونکو اور وژنکو ته په ور پیښو خطرونو رڼا اچول او غوښتا د هغوی د کار لامل ډاډ ورکولو د پیښور د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو
د ریسکیو یو یو دو دو په هډ کوارټر کې د فایر فایټرز یا د اور وژونکو د نړیوالې ورځ په مناسبت دستور کې د یادې ادارې اور وژونکو سلیمان شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ملک د نورو برخو په پرتلا په خبر کې کار کول ډیر ګران دي ځکه چې دلته دوی زیاتره د 14 د پیښو زینو ته ورزي
نو بم سره فایر لازمی نو منګ لازمی زو کنه بم اطلاع چی لازمی زو نو تقریبا ټولو په خولتلی بډ ای پی ایس ار می پلو سکول ته په تمتلیو تیر اوله کې بل لګ ډیر مسله وا بیا بس لکه سړی عادت چی بیا م خفغان ډیر زیات راځي وی خبر بازار کې په یو سوزکی کې 18 کسانو کو 17 کسان د یو فیملی تاسو ته پته نه اگر بیا ډیر عمر د ذهن نه نو زی یا کم ازات چی سړی راټول کی ویني یا کوم چغې واوري نو لازمی خبره ده لکه ډېر عمر ډېر مده چې هغه ذهن کتابيږي
دریشکی یو یو دو دو یو بل ور وجن کې عرفان الله وایي چې د وور لګې دو د پیخ زیاته در رسیدلو لپاره دوی سره د وومنټ وخت هدف دی خو په پیخور خار کې د ټریفیک د ستونزو او د عام اولست نه په هله وږي د پیخ زیاته په وخت رسیدل ګران دي
د ټریفیک د وږي هم موږ ته ډېر مسالې راځي خلک لار نه راکې ځکه گاهی نشته لري بس هر سړی وایي چې زب مخ کې ورسم او زه مخ کې ورسم دار سړی بس دا کوشش دا سی یو ځل موږ لوي ایمرجنسی ده چې موږ ته په مین روډ کې بلاکونه پراتو او بلاکونه چې موږ لره کول پاغې د موږ ډیر زیات ټایم لګي ځکه چا ډیر درانو او بیا لا غینه با وجود موږ د غبور ځای ته ایمرجنسی ځای ته ځانو رسولو او خلکو بیا موږ ته چې تاسو لیټ را لې
د ریسکیو یو یو دوه ډایرکټر جنرال ډاکټر اسد خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی دا وخت په پیښور مردان اپټاباد او سواد کې کار کوي او ډیر زربان نوخار بنو او کوهات کې هم کار پیل کړي نو موړي جاتوی چې د وور د وجلو په جدید گاډو او سامان سنبال دي خو د پیښور خار د ننه ورتا کار کولو کې ستونزې دي
د دنا سيټي کې چې کوسه ډیر نری دي ورکوټي دي د لوی گاډي نه کیږي نو موږ دې د سرا نن سبا چې دکو ته واټر هوز یا پایپ سرا موږ لنس اډ کو صبح حکومت موږ ته منځوري راکړی دا مونږه ان شاء الله تعالی ډیر زر ورکوټه گاڑی اخلو چې کوم زمونږ انر سیټی د پرا کافی وي.
درشکی یو یو دو دو د شمیرې تر مخه د تیر کال دوران دوی د وور لګیدو نږدې د 300 پیخ مخه کړی دا چې پکې د ترهګرې پیخ هم شامل دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی د شاهین بونیرینا لند خبرونه اورو.
ستړم شه دی وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پاړه د پلټنو لپاره دی یو خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لایل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د ټولو کسانو ته ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستانی فوج مشر جنرال لایل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې تشدد وروسته د متحده قومي موومنټ ګوند د وګړي د وجر کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوی بدله کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. افغان ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی دی چې له نشه یي توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روغ دي. د امریکا په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله خودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربېره هم په جنگ بندې معاهده کې دي.
او سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه د فاټه اصلاحاتي کمیټې او نیم قبایلی سیمو غړو ته د خطاب په وخت ویلي چې قبایلی سیمو کې د اوسنی دور مطابق جامع اصلاحات کیږي. ادارې وایي قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستو او په اف سی آر کې ترمیم د قبایلی سیمو د اولس پخوانی مطالبه ده او مختلفو حکومتونو لخوا د دې کوشش هم شوی دی، خو خبره ده چې تر اوسه پورې قبایل د دې نه محروم دي. ادارې زیاتوي قبایلی علاقو کې اصلاحاتو لپاره کمیشن کم تجویزونه ورکړي، په هغه کې یقینا خامیانې به هم وي او ځینو سره په اتفاق هم نه کوي، خو کم از کم د دې شروعات دی وکړی شي د سنه پس نورې مسلې هوارې دی شي. ادارې وایي په قبایلي سیمو کې مقامي بلدیتي نظام راوستو سره به قبایلي ولس سیاست کې موقع هم ملو شي او د اصلاحاتو د لارې د انصاف د نظام لار به هم هوار شي. ادارې اخرې کې لیکي چې د قبایلي سیمو حالات په معمول راوستو او هلته د قانون حکمرانۍ لپاره داسې قوانین جوړ کړی شي چې هغه قبایلي ولس ځان خلاف ونه ګڼي بلکې هغه ته اسانتیاوې ترلاسه شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي نړۍ دا وخت موسمیاتي او ماحولیاتي بدلون سره مخته. نړیوال ادارې په ماحولیاتي بدلون قابو موندلو لپاره رپورټونه تیاروي، ساینسدانانو خپلې سمواریانې اخیستي او په نړیوال کچ اولس کې شعور پیدا کول لپاره کار کیږي چې په خپلو حکومتونو زور ورکړي چې ماحول او سمندرونه صفا ساتلو لپاره د صفایي نظام فعال جوړ کړي. ادارې لیکي د نړۍ په نسبت زموږ صورتحال د اندېښنې وړ دی. د سمندر سطح اوچتېدو سره د کراچۍ د ډوبېدو امکاناتو په اړه د سینټ د موسمیاتو بدلون قائمه کمیټې تجویز ورکړی دی چې کراچۍ ډوبېدو نه بچ کېدو لپاره د نړیوال ماهرونو یو کانفرنس رو بلل شي. ادارې په وینا د سینټ د قائمه کمیټې رپورت سره عام نه دی، په موږ ذمہواری جوړیږي چې د یو قوم په هیڅ د چیلنجونو مقابله لپاره ښه منصوببندي وکړو. په دې لړ کې د مطبوعاتو د لارې باقاعده مهم وچلوو، اسکول، کالج او یونیورسيټیانو په سطح مختلف پروګرامونه وکړو. ادارې اخیره کې لیکي سینټر مشاهد حسین د وزارت بهتري لپاره تجویزونه وړاندې کولو په اړه ویلي، خو د ماحولیاتي بدلون مسله د تجویزونو نه زیاته مهمه ده.
د
سیمه
حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې لیکلي په امریکا کې سیاستوال د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان له مبارزې خوشاله نه دي او په دغه لړ کې ترې د نور کار هیله لري. بلخوا د نیویورک ټایمز په لیکنه کې د افغان چارواکو له خولې راغلي چې دوی غواړي په اورزګان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات لا پسې تیز کړي. بشیر ګواخت د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
نیوز ویک مجله لیکي تر هغه وروسته چې د امریکای کانګرس پاکستان ته د امریکای اف 14 الوتکو د اخیستو لپاره د حکومت د پیسو په ورکولو نیوکې وکړي، واشنگتن اسلام آباد ته ویلي چې دغه جازونه دی په خپلو پیسو واخلي. یاد دی وی چې تر دې مخکې امریکای حکومت په فروری میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره د اتو اف 14 الوتکو رادار او نورو اړوند سامانونو د اخیستلو لپاره د یوې امریکایي کمپنۍ سره د 699 میلیونو ډالرو د سودا خبره کړې ده. خو مجلې لیکلي چې په سنټ کې د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر او ریپبلیکن ګوند غړي باب کارکر ویلي چې د دې کار لپاره د حکومتي پیسو د لګولو مخه ځکه نیسي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د لا نور ډیر کار کولو پیغام ولیږي. نیوز ویک مجلې لیکلي چې د باب کارکر دغه بیان څخه د وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ او افغانستان کې د سولې بهیر کې د برالۍ او هڅو نه کولو له وجې په امریکا کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د غړو خفګان څرګندېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو د تازه عملیاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځواکونو په اورزګان ولایت کې د یوې لویې لارې د کنټرول لپاره عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکي هیله لري چې په اورزګان کې د وسلوالو زور مات او مرکزی ښار ترنکور ته رامنځته شوي ګواښونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې ډیر پام په هلمند ولایت کې د وسلوالو ځپلو ته اړول شوی و. ورځپاڼه لیکي چې که په اورزګان کې د طالب وسلوالو زور زیات شي نو د جنوب مهم ولایت کندهار او ګیر چاپیره سیمو کې امنیت خرابېدلی شي. د ترینکوټ او کندهار ترمنځ لوی لار څو ولسوالۍ هم د مرکز سره نښلي. له وسلوالو څخه د پاکولو عملیاتو مشري یې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق کوي. د هغه یو ویان زیاد دورانی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دې لارې د خلاصولو لپاره د ډیر اهمیت وړ د کندهار دوه ولسوالیو شاولي کوټ او مینشین په شمول ګڼو نورو ځایونو کې عملیات روان دي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د امریکا په انډیانا ریاست کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ خپل سیال ته د لماتې ورکولو وروسته د هغه هیواد د ولسمشرۍ چوکۍ لپاره کاندیدو ته نږدې شوی دی. د ترامپ تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به مقدماتي وټونه وګټي دغلته تر بیلاد وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدو لسیالۍ وتلی دی. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې پر دې اړه رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکی یې له انیسی اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د مې په درېمه نیټه د امریکا په انډیانا ریاست کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا ورستو ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدو ته نږدې شوی دی. د هغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به اوګټي دغلته تر بیللو وروستو ولسمشرۍ ته د کاندیدو لسیالۍ ووت. د کروز تر وتلو وروستو د ریپبلیکن ګوند مشر په خپل ټویټر پاڼه ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقع کې کاندید یاد کړ. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلری کلینټن ته د ماتې ورکول لپاره یو شی په دې اړه خپل پام زیات کړي. که څه هم د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تر صحده یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیده وي. نوموړی د جولای په میاشت کې کیدونکې د ډیموکراتیک ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې لوار د مخه هغه 92% استازي له ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدو ته ضروري دي. مقاله لیکي ډونلډ ترامپ چې باسې وخت یې د بهرنو چارو په اړه غیر معلوماتي بیانونه هم ورکړي دي، د نړۍ په ځینو سرخارونو په ځانګړي توګه په دروستیو کې په اسلام آباد کې چارواکي خبرداره کړي دي. ډونلډ ترامپ ویلي دي په نومبر کې به لویه بریا ترلاسه کړي. الته د هیلری کلینټن لوړ پوړي سلاکار جان پودیستا ویلي دي چې د ولسمشر په توګه د ډونلډ ترامپ راتلل به د یو لوی ګواښ نه زیات وي. هیلری کلینټن ویلي دوی اوس د داسې یو کاندید پر ضد سخت کمپین کوي چې څه هم ویلي او یا کولی شي. په دې وروستیو کې د ډونلډ ترامپ د نړیوالو چارو په اړه د بیانونو وروستو یوې ادارې موګول ویلي دي ترامپ له روس سره زیات نږدې کار کول غوښتلو کېدای شي چې هغه په پاکستان د ډاکټر شکیل آفریدی د خوشي کولو لپاره د امداد ودرولو خبرې سره فشار واچوي. په ډاکټر شکیل آفریدی تور دی چې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن د مندلو او وژنې په برخه کې امریکا سره مرسته کړې و. د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
دې نه سخت راوړي کیره یا هر څه کې
څو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر د روان کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه په سوریا یا شام کې د واک د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. جان کیری په واشنگتن کې چې په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې کولې په سوریه کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون برید هم وغانده. د امریکا متحده ایالات او روسیا دا مهال په سوریه کې د یو دوامدار اوربند ټینګښت پر لارو چارو بحث کوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورت مهمې برخې له اجمل انت څخه اورو.
جان کیری د سوریې وسنی ولسمشر بشار الاسد او په مسکو او تهران کې د نوموړي ملاتړو ته خبرداري ورکړ. کچېری په دې هیواد کې د واک سیاسي انتقال د اگست په میاشت کې پایل نشي، دوی به د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له نوو اقداماتو سره مخ شي. جان کیری خبریالانو ته وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره نیټه د اگست میاشتې لومړۍ ورځ ده، یعنی تر څو نورو میاشتو پورې یا دا سیاسي انتقال ترسره کیږي او یا دا چې دوی به د یو ډیر متفاوت بهیر خوختون کشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په مسکو کې له لیدنې وروسته کړي. جان کیری همدارنګه په سوریه کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتون برید وغنده وی ویل داسې ښکاري چې دا توغنده د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوې. نوموړي ویل امریکا هر ډول تاوتریخوالی چې د ولسي خلکو پر ضد ترسره کیږي که د اسد د رژیم لخوا وي او که د مخالفو وسلوالو لخوا غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه بشار الاسد ته د اوربند د ندرناوي د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړه. وی ویل که چیرې اسد د اوربند توافق ته درناوی ونه کړي نو عواقب به ولري. یو له دې عواقبو څخه د اوربند په بشپړه توګه له منځه تلل او بیرته جګړې ته ستنېدل دي. نوموړي وړاندې ویل فکر نه کوم چې روسیه دا وغواړي او یادې هم د بشار الاسد د رژیم په ګټه وي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه دا مهال د یو دوامدار اوربند پر جزئیاتو چې د سوریې د حلب خار هم پکې شامل وي بحث کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا په تیرو لسو ورځو کې په حلب خار کې د جګړو په ترڅ کې 290 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل که چیرې د اسد ستراتیژي دا وي چې د حلب خار وویشي او یا د سوریې کومه بله برخه وویشي نو زه خبر ورکوم چې دا جګړه په دې توګه نه تمامیږي. نوموړي وویل تر څو چې بشار الاسد په واک کې وي مخالفان به یې له جګړې لاس وانه خلي. د جان کیری په وینا بشار الاسد د خپل هیواد د یو کولو توان نه لري.
اجمل اندو په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیشن وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نور افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي یې محدوده کړې ده. د امریکا کمیشن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی رپورت کې چې روانه میاشت خپور شوی ویلي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره هم د خپلو خلکو امنیت نشي ټینګولی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورت کې اورو.
دا رپورت وایي د افغانستان دولت د دغه هیواد د اساسي قانون او نور قوانینو په موجودیت کې هم د مذهبي ازادیو د خوندیتوب لپاره نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسیون له نظره په افغانستان کې په تیرې ولسیزه کې د مذهبي ازادیو په ارتباط د خلکو په وضعیت کې ستر بدلون نه دی راغلی. د مذهبي ازادیو په اړه دا رپورت وایي د افغانستان د وګړو لږ تر لږه 30% سنیان او له 30 تر 50% شیعګان دي. په افغانستان کې د هندوانو، سیکانو او مسیحیانو کوچنی ټولنې هم سچې تر 1% نه زیاتېږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسیون رپورت زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو د مذهبي ازادیو په خوندي کولو کې ناکام شوی او د قانون دې برخې ته چې په افغانستان کې مشت غیر مسلمان افغانان خپل مذهبي مراسم د قانون په چوکاټ کې په ازادۍ تر سره کولای شي او دې بنت چې اسلام د دې هیواد رسمي دین دی اشاره شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې د قانون دا برخه دولت او په افغانستان کې یو شمېر مذهبي کړیو داسې تعبیر کړی چې د خلکو مذهبي ازادۍ محدودې کړې دي. د امریکا کمیسیون وایي د افغانستان اساسي قانون او د جزا قانون په ځینې مواردو کې کافي صراحت نه لري، لکه له اسلام وتل یا د مذهب بدلول. په قوانینو کې داسې مبهم موادو د افغانستان محاکمو ته اجازه ورکړي چې په ځانګړو مواردو کې پر اسلامي شریعت اتکا وکړي، متهمین په مرګ محکوم کړي او له شرعي احکامو خپل تعبیر پر خلکو تحمیل کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل رپورت کې زیاتوي چې د افغانستان هندوان او سیکان څورول کیږي او په ډیرو مواردو کې تبعیض ورسره کیږي. د سیکانو او هندوانو یوې غیر دولتي ټولنې د امریکا کمیسیون ته ویلي چې په افغانستان کې د سیکانو د کورنیو شمیر تر زرو کم دی او د دې هیواد هندوان ټول وتلي دي. په کابل کې څلور کاله مخکې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمیر تر 5000 زیاتو خوس یوازې یو ګردواره فعال ده. په افغانستان کې ډیر کم شمیر مسیحیان د وسلوالو طالبانو لویری پټ دي او حتی خپل مذهبي مراسم په ازادۍ نسی تر سره کولای. د رپورت په حواله کته هم په تیر کال کې په افغانستان کې د هیڅ مسیحي وګړي د نول کېدو خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ګڼل شوی چې د دې هیواد زیات مسیحیان هند ته تښتیدلی دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون زیاتوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ثبات لټنګښت سره مرسته کړې او د 2014 میلادي کال تر پایه به یې لزر عسكر په دې هیواد کې پاتې وي. دا اداره په خپل رپورت کې د امریکا حکومت ته وړاندیز کوي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذهبي ازادیو د اهمیت په اړه مخامخ خبري وکړي او افغان دولت وهڅوي چې د افغانانو مدني حقوق مراعات کړي او د ټولو مذهبونو پیروانو ته د آزاد ژوند امکان برابر کړي. د دوی دوهم وړاندیز دا دی چې د افغانستان پر دولت فشار راوستل سي څو په اساسي قانون کې داسې بدلونونه راولي چې د مذهب، عقیدې او بیان ازادۍ له نړیوالو اصولو سره مطابقت پیدا کړي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت باید دا تضمین واخلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په سوله کې د بشري حقوقو درناوی وشي. دواړه لوري باید امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې په دې اړه به یوازې د افغانستان پر اساسي قانون اتکا نه کیږي، بلکې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه به مراعاتیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ازادي خبريالي خديجه اسماعيلو و مور پروند د مې پر درېما چې د رسنیو د ازادۍ د نړیواله ورځ په توګه ون مازل شو په فنلند هیواد کې د وی غونډې پر مهال د خپلې لور لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د آزاد صحافت د 2014 کال جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه هر کال د کولمبیا د یو پخوانی خبريال کارتا د درناوي په توګه د نړیوال خبريالانو ته ورکول کیږي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې مهمه برخې به له ملیحه امیرزاده وورو.
د آذربایجان خبریالې خدیجه اسماعیلیوا مور د خپل لور په سازیتوب د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې د ګیرموکانو نړیوال صحافت ازادې جایزه قبول کړه. المیرا اسماعیلیوا د فنلند په سرخار هلسینکی کې د دستوري ګډونوالو ته د خپل لور لخوا لیکل شوی خطاب ولوستو. هغه د خدیجه لخلې اول
ژورنالیست زاستاولایت مالچات نسیوت نه سیبه все человечество
د خبريالانو په چوپ پاتې کولو سره انسانيت تر اغیز لاندې راځي. نو ځکه د زینو کسانو په باور د خبريالانو وجنا د بشريت عزت جنایت دی. دا تاسو چنن راټول شویست دا غوښتنه درنانه کوم چې زما د کار یا جرأت تعریف کړی، بلکې هغه کار ته ځان وقف کړی چې د صحافت ازادي او انصاف لپاره کېدای شي. د خدیجه په وینا کې د یو آزاد خبريال المار حسینوف ذکر هم وو چې پر حکومت تنقید کوونکی او په کال 2015 کې وژل شو. خدیجه اسماعیلیوا چې وا آزاد خبريال ده او د مشال ریډیو د آذربایجانی څنګه لپاره هم لیکنه کوله، د دسمبر په میاشت کال 2014 کې ونیول شو. هغه ته د ټاکسونو نه ورکولو او د غبن په تور د 1.5 کال کېد سزا ورکړل شو. خود دغه ګام په پراخه کچه غندنه او شو او له رشوت سره د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ د غړو په تړاو لرلو د غې خبر ورکولو خبرګون او ګرځول شو. د 25000 ډالرو برابر د غجایزه د کولمبیا یو خبريال ګیرموکانو په اعزاز کې ورکول کیږي چې په کال 1900 شپږ اتیام کې د خپلې ورځپاڼې له دفتره بهر وژل شو. د دغه جایزې ورکولو شروعات په 1999 کال کې وشو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د صحافت ازادۍ لپاره غوره کار کړی وي. دغه جایزه هر کال د مئی په دریمه چې د صحافت ازادۍ نړیواله ورځ ده ورکول کیږي. نه دېرش کلنې خدیجې تر دې وړاندې په کال 2012 کې د خزینه خبریالانو نړیوالې ادارې یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده چې په صحافت کې د میړانې په سر ورته ورکړل شوې وه. د مئی په 28مه یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونه پلان لري چې د خدیجه اسماعیلیوبا د سلویښتمې کلیزې په موقعه له هغې سره د ملاتړ ښودلو لپاره په سلویښتو بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه وکړي.
له ملیحې مرزاده مورد لوریدونکو چې د آزاد اروپا راډیو همکارې خدیجې اسماعیلوا ته پرون د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د ساینس او کلتور ادارې یونیسکو جایزه ورکړل شوه. آزاد اروپا راډیو په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغه مهال خبریالانو د آذربایجان پر حکومت د نوموړي د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړ. فرخنده اسد تفصیل راکوي.
د آذربایجان کې د خبریالې خدیجی اسماعیلوا ته د مئی پر درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د ګولمکانو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. هغې ته دغه جایزه په فنلند کې ورکړل شوه چې د خدیجی مور ترلاسه کړه. د فنلند ولسمشر سولی نینینستو چې د دغې دستوري مشر میلمه وو پر دغه وخت ویل هغه ډیر خپه دی چې خدیجه دا وخت دوی پمنس کې نشته چې خپل جایزه په خپل واخلي بلکې په کېد کې ده. هغه اول د هلمند چې په هلسنکی کې د دغه دستوري وروسته بعد خدیجه د خوشی کولو لپاره هڅه تیز شي. بلخوا د یونیسکو د خیر سګالی سفیر او د سی ان ان خبريالې کرستینا منپور په دغه وخت آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې خدیجه دې زر تر زره خوشی کړل شي. پرون د نه پورس د هغه 1514 ورځ وا چې په کېد کې ده. د آزاد اروپا رادیو همکارې اسماعیلوا ته پرون د نه پورس د جایزه د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ دفاع کولو په لړ کې ورکړل شو. د آزاد اروپا مشر نینات پېش د دغه ګام هرکلی وکاو وی ویل باید خدیجه ته د هغه بنیادی حق یعنی ازادي ورکړی شي. خدیجه اسماعیلوا تحقیقاتي ریپورتونه جوړول په باکو کې د آزاد اروپا رادیو خبريالا و چې د آذربایجان حکومت لخوا کېد کړل شو. د هغه د خوشی کولو لپاره په ټوله نړۍ کې اوس یو مهم اپیل شوې ده چې په آذری حکومت د هغه د خوشی کولو لپاره فشار زیات کړي. د تیر کال په دسمبر کې د امریکا نمائنده کرستوفر سمیت د آذربایجان په چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې په امریکایي ویزه ورکولو د بندیز لګولو وړاندیز کړی وو چې د دغه خبرې اوس په امریکایي کانګرس کې سلور غړي مرسته کوي. بلخوا د نړیوالو ادارو یو تنظیم د مئی په 28مه نیټه چې د خدیجې سلویښتمه کلیزه هم ده د هغې د خوشی کولو لپاره د یو احتجاج پلان هم لري. د باکو یو عدالت خدیجه اسماعیلوا ته په 2014 کال کې د ټیکسونو د نور کولو او غیر قانوني کاروبار په تور د اونۍ مقالو د کېد سزا اورولې ده.
د مشال رادیو د زیارت تورزي 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړي
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د بندي کړل شو کاروندګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د کاروندګرو د خپل ځمکو د حقوقو ترلاسه کولو په موخه مظاهره کوله چې د حکومتي ځواکونو لخوا ونیول شول. تفصیل ګلیا زاورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د کاروندګرو پر ضد د قانون سازۍ غندنه کړې او ویلې دي چې چارواکي کاروندګرو سره زیاتې کوي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د کاروندګرو نړیوالې ورځ په مناسبت کاروندګر راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتل چې د ځمکو حقوقونه ورته ورکړ شي، خو چارواکو په کاروندګرو تشدد کړی او زیاتره یې نیولې دي. په دغه کاروندګرو یې مقدمې هم درج کړې دي. سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه کاروندګرو پر ضد جوړ کړل شوی مقدمې ختمې کړل شي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر براد اډم وای چې په جمهوریت ټولنو کې پرامن غونډې او گرفتاری له بشری حقوقو نه سرغړونه په معنا وی. نو موري وای چې حکومت د کاروندګرو د ځپلو لپاره سخت قوانين جوړ کړی دي. په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د اپریل په 14مه د انجمنې مزارین پنجاب عمومي سکتر مهر عبدالستار له کوره گرفتار کړو چې له غونډې رامنې کړي. د نوموړي پرضد مقدمه هم درشل شوې ده. د دې پرضد کاروندګرو لاریون وکړو. د دې مظاهرې پرضد پولیس او فوج ځای پر ځای کړل شوی ول او په دې کې یو شمیر کاروندګر ونیول شول. سازمان وایي د اوکاړه ضلع چارواکو دریز درلودو چې د امنیتي حالاتو له وجې د کاروندګرو د نړیوالې ورځ د نمانځلو اجازه نه ورکوله. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي چې شاوخوا 400 کاروندګرو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړل شوې دي. په دې کې 40 کاروندګر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی دي او دوی په جوډیشل ریمانډ کې. سازمان وایي پاکستان باید د نړیوالو قوانینو ته احترام ولري او د کاروندګرو پر ضد جوړ کړل شوی مقدمه واپس واخلي. په اوکاړه کې د کاروندګرو زمیدارو او فوج ترمنځ پزمکه لانجه لتیرو شپاړو سکلونو رئیس روانه ده. په 2013 کال کې نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر وخت کاروندګرو سره لوس کړی وو چې د زمکو حقونه به ورته ورکړي. خو د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې ژمنې نه دي پوره کړې او ځلې انتظامیه د کاروندګرو ځپلو ته هم دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې د خصوصي سکتور لخوا د 2 میلیون امریکایي ډالر په پنګونه د جلغوزو د پروسس د فابریکې او مارکیټ جوړولو کار پیل شو. د یاد ولایت سوداګر وایي چې دوی په خوایواز پاکستان ته د جلغوزو صادرات درلودل. خو د دې فابریکې په جوړولو سره به دوی کولی شي د میوه د نړۍ نورو مهمو بازارونو ته هم ورسوي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبرې د کښودو په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل چې یاده فابریکه به د شپږو میاشتو په موده کې د خصوصي سکتور په پانګونه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. خوست والي د هغو خوستیو پانګوالو مننه وکړه چې په دې برخه کې د سرمایه ګذارۍ جرأت کړی دی.
دغه فابریکه به په شپږو میاشتو کې د 2 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت باندې د خصوصي سکتور او د خصوصي تشبث په نتیجه کې جوړیږي. زه په دغه برخه کې له هغه چا نه سي پنګونې کړې ده د زړه له تله د ولایتي ادارې په استازیتوب مننه کوم. په ټولو ملي پنګوالو باندې د زړه له تله غږ کوم چې دوی کولای شي په آزادانه توګه او په پوره جرأت سره په خوست کې پنګا اچونه وکړي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیې مشر وایي چې دوی په خوا یوازې پاکستاني سوداګرو زنغوزي پلورل، خو په دې فابریکه کې معیاری پروسس او اساسی دستبندی لاری به دوی نړیوال مارکیټونو ته لار پیدا کی.
نوم شزاده د نغوزی د اتحادیه رئیس ما میګنا چکل پاکستانی تجار غورځي کلو خلی په 8 ډالر یا په 2 ډالر او خلی کله چې دوی خارج ته صدروي په خپل نوم 25 ډالر یا په 10 ډالر وي. دغه مارکیټ سره دا جو حقیقي چې میګي خارج چاینا عربستان تجار سره د هندستان تجارونو سره غګدلی د سعودو د تجارت دی افغانستان سره نه انتقلوي او صدرات بکی.
د حکومت د اجرایي رئیس لوی سلاکار غازی نواز تڼۍ هم وایي چې مرکزی حکومت د خوست حساس جغرافیایي موقعیت او د دې سیمې سوداګریز ارزښت ته متوجه دی.
ان شاء الله پر اترونکو کې موږ مطلق ډول پروګرام لرو د خوست لپاره د ترانزیت په برخه کې په نورو مسایلو کې کار روان دی. شرای وزیران کې تاسو ټول ته بهتره معلومات چې په دې باندې بخښ شوی دی چې خوست لپاره چې دا یو تجارتي ځای دی او د جغرافي په اساس باندې خوست ډیر مهم ولایت دی، سرحدي ولایت دی. زما په نظر باندې خپل مرکزی حکومت توجه لري او دا توجه به نور ان شاء الله موږ نورم پیوړی کوو تر څو چې په خوست کې نه هم بنسټیزه پروژه پلي شي.
دی ادوانی ورده د پکتیا او خوست ولایت شمیر غرونه په طبیعي ډول د زنغوزي ونې لري چې له دې لارې هر کال سلګونه ټنه زنغوزي په غیر قانوني توګه له هیواد بهر صادریږي. د اقتصاد چارو کارپوهان په خوست کې د زنغوزي د پروسس او دستبندۍ د فابریکې جوړول افغان حکومت او خصوصي سکتور ته په ګټه بولي.
د نجیب الله لوخیل د رپورټ سره ودونکو د خبرونې د پای شی بوته ورسیدو. د شاهین بنیرینا لړ خبرونه اورو.
ستوري مشهره دی وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په اړه د پلټنو لپاره دی یو خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان د فوج مشر په ترهګرې تورونو یوولو کسانو ته د پانسې ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي موومنټ ګوند د وګړي د وژل کېدو په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو 15 مناسته ونه کړي
ترسو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسی نوی بدل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له نشه یي توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روغ دي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربیره هم پر جنگ بندې معاهده کیدی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربن پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري.
د خبرونو ورو دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا شاهین ګونیری او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.